السلام علیکم د ماشام شپږ بجې سولې د ازادۍ رډو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدی. د دې مهال لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. دا د افغانستان په اړه دغه راز د نړۍ په اړه باندې نور راپورونه هم په تفصیل درته وړاندې کیږي، خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې یو نوی سروي شي چې د 2015 کال د لومړۍ نه میاشتې پانګونه د 2014 کال د لومړۍ نه میاشتې په پرتله شپږ ویشت سلنه راکمه شوې ده. د شي حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې ځینې افغان سیاستوال د چاودیدونکو موادو او هغه کسانو په ساتنه کې چې انتحاري عملې کوي لاس لري. او مصري چارواکي وایي د هغې روسي الوتکې چې په سینا ټاپو وزمه کې لوېدلې نن د سلو تنه مړې موندلې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې یو نوی سروې شي چې د 2015 کال د لومړۍ نه میاشتې پانګونه د 2014 کال د لومړۍ نه میاشتې په پرتله شپږ ویشت سلنه راکمه شوې ده. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې یا آیسا مسؤلان وایي چې عمدتاً دغه پانګونه په ساختماني برخه کې راکمه شوې ده. د پانګونې د راکمېدو په برخه کې دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تر دې دمخه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې حداقل 40 سلنه د دغه هیواد خلک له بیکاري او 15 سلنه د موقتي کارونو له امله ځورېږي. د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې ځینې افغان سیاستوال چې د افغان سیاستوال د چاودیدونکو موادو او هغه کسانو په ساتنه کې چې انتحاري عملې کوي لاس لري. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه کسان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د خوندیتوب لپاره کار کوي. ښاغلی مسعود له رسنیو وغوښتل چې دغه کسان افشا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په دولت کې د جاسوسانو د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. کسان د افغانستان اجرایه ریاست په خوا ویلي و چې دغه کسان به په نشه او له دندو به یې ګوښه کړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه یو د بهرنی سیاست مسوده په 15 مادو کې دغه وزارت لخوا بشپړه شوې ده. د یاد وزارت استراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه مسوده به ډیر ژر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې سي. د پداسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان د بهرنی سیاست پرانا کې له بهرنیو هیوادونو سره په څرګند ډول تعامل کولای سي. او سمته بهرنی خبرونه. مصری چارواکي وایي د هغې روسي الوتکې چې په سینای ټاپو وزمه کې لوېدلې د سلو تنه مړې موندلې دي. دغه الوتکه نن له 240 سپرلیو سره د مصر په سینای کې راولوېده. د مصر د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د الوتکې هیڅ مسافر ژوندی نه دی پاتې شوی. دغه الوتکه د سینای په شمالي برخو کې په یوه غرنۍ سیمه کې ولوېده. د روسیې د بیړنیو حالاتو او هم د ترانسپورت د وزیرانو په مشرۍ یو پلاوی د پیښې سیمې ته استول شوی دی. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف تر سفر د مخه نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل:
Мы не имели информации о запрете воздушного пространства.
Да и вы тоже создали معلومات насчёт чего же и до этих семи парсар هوا د الوتنو پر مختړه لده. د مصر او د هغه د نورو غونډیو هیوادونو د هوایي چلند لخوا پر دې سیمه د الوتنو د بندیز په اړه هیڅ ډول اعلان نه دی سوی. نو د الوتکه په معیاري مسیر روانه و. دغه A340 ډول مسافر وړونکو روسي الوتکه نن له شرم الشيخ څخه د سن پترسبورګ پر لار وچه تر الوتو شاو خو دروش دقیقې ورسته له رادار او راکسوه. روسي چارواکي په الوتکه کې د اولسو ماشومان په ګډون 212 تنه مسافر او وطن عمله سپارول. اکثر مسافر روسي وګړي شو دل سوي چې د مصري چارواکو په خبره درې تنه پکشي اوکرایني او یو بلاروس هم و. دغه کسان د رخصتۍ او تیرولو لپاره مصر ته تللي و. د مصر امنیتي سرچینې وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښیي دغه روسي الوتکه دی ویشتل سوې وي. بل خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن قرغیزستان ته ورسید. ټاکل سوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادونو لیدنه وکړي. نوموړی نن د بشکیک په څنډو کې په مناس هوایي ډګر کې کښته سو. جان کری په بشکیک کې د امریکا د سفارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په وینا کې وویل چې هیواد یې د قرغیزستان ملاتړ ته دوام ورکوي.
We all know that the United States was among the very first.
د وی مشټوله پویژو چې متحده ایالات یو له هغو لمړنیو هیوادونو و چې د قرغیزستان خپلواکي په رسمیت وپیژندله، او لکه څنګه چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویل، د کارسلر رشت کاله د مخه سوی دی. دا باور ګران دی چې دومره موده څومره ژر تیره سوه. له هغه وخته موږ په ویاړ او زغر دغه هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی، او ډاډ درکولی سم چې دا به بدل نه سي. کری په پام کې لري د ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره هم د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به دوی یوازې پرې نه ږدي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په یوه نایټ کلب کې د تېرې شپې د اورلګېدنې د قربانیانو شمېر لوړ سوی دی. ویل کېږي لږ تر لږه 28 کسان مړه سوي او 130 تنه ټپیان دي. د رومانیا چارواکي وایي پیښه تېره شپه داسې مهال وسوه چې څه باندې 400 کسان په دغه نایټ کلب کې راټول سوي وو، او دا امکان هم لري نه دی چې د قربانیانو شمېره نوره هم لوړه سي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویل چې دا پېښه د بخارست په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وه. د خبرونو پای.
ساعت ماښام شپږ بجې او نږدې شپږ نیمې دقیقې سوې. د دې خبرونې عمده راپورونه دا دي: د افغانستان جمهور ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لویه جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د افغانستان په اړه په راپورونو کې دا هم لرو چې د سولې عالي شورا وایي حکومت باید دغه شورا جوړښت بدل کړي، او دغه راز دغه شورا صلاحیت هم زیات کړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړل شي، د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو
په یو بل راپور کې اورئ چې ولسی جرګې پر حکومت نن یو بیا تاکید وکړ چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دي دوی ته د تصویب لپاره ورواستوي.
باز هم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې وزارت نن د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پرمختیا ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه د 300 میلیون ډالرو یو موافقه لاسلیک کړه. په رواني خبری مجلې کې په پکتیا کې د لارو د بندیدو په اړه هم روسي جزئیات تر سره شریکو، او په نړیوال مسایلو کې اوري چې مصري چارواکي وایي دا روسي الوتکې چې په سینای ټاپوزم کې لوېدلې نن د سلو تنو مسافرو مړی موندلې دي. تاسو زموږ شخ له ازادي رادیو او ریچې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په سله شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي چپو باندې خبرونه لري، او که چیرې انټرنیټ ته سي نو بیا د ازادي خبرونه د ازادي رادیو خبرونه کولای سي په azadiradio.com کې واوري. افغانستان جمهور ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنټي په حق لڅ نه وایي، خو دا مني چې جمهور رئیس د دې جرګې د دایرېدو لپاره چمتو دی. دا په داسل کې ده چې ځینې کارپوهان د دولت په چوکاټ کې د اجرایي ریاست جوړېدل غیر قانوني ګڼي، او تاکید کوي چې د همدې لامل به لوی جرګه هم دایره نه سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو له کال څخه زیاته موده اوړي، او ډیری خلک په تمه وو چې لویه جرګه به جوړیږي، په اساسي قانون کې به بدلونونه راوړي او ریاستي نظام به په صدارتي بدلیږي، خو تر اوسه هم د دې جرګې د جوړېدو نیټه څرګنده نه شوه. جمهوري ریاست د اساسي قانون د لویې جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې ښودل یې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړه شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله تېرېږي د ریاست اجرایي کله مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر ته دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته د پای ټکی کېږي، او که خدای مکړه دغه جرګه وځنډېدله سره افغانستان به د نور ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
بلخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی تر هغې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی. د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وایي حکومت دې له خلکو سره د ژمنو په اساس ژر تر ژره لویه جرګه جوړه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دغه شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږې واحد کړي. د سولې د شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې او همدا لامل دی چې مؤثریت هم کم و. د چارو یو شمېر څېړونکو هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دغه شورا صلاحیتونه باید لوړ سي. تفصیل د اسدالله الدین پراپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. ار جی ریاست جمهوری به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملی به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تیر اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کوي چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبانی منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندي جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کېږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلی او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه د افغان چارواکو څرګندونې یو شان نه دي. ځینې په دې بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي، ځینې د ځواک له لارې سوله غواړي، او د ولسمشر په ګډون یو شمېر نور بیا وایي د پاکستان منځګړیتوب ته نوره اړتیا نه لري.
که لیوی خواه د سولې د عالي شورا د ترکیب او د دغه شورا د صلاحیتونو د زیاتېدو غوښتنه کېږي، بل خوا د اصلاحاتو شي حکومتالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یوه موقع ده. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې د افغانستان جنګ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپلو اهداف و اوگرتو تا ونرسیگی دا جنگ نپریگدی او دا مساله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گرتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دی وی مزدور او ترگر ریدال سر سولا دا نړی پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغ جنگ با زمونگ پا یواد که یو جنگ وی. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنګ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډېره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدی شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسېدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریس کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغه شې حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړی او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي. دوی په دې اړه له ټولو شکایتونو سره پوښتي چې که ځینې طالبان خبرو ته غاړه هم کېږدي، آیا بیا به په هیواد کې امنیت ټینګ شي او کنه. دا او ډېرې نورې هغه پوښتنې دي چې بې ځوابه پاتې دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د اصلاحات او ښې حکومتالۍ په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یو موقع ده. په همدې حال کې یو بل انتقاد چې افغان حکومت ته متوجه دی هغه دا دی چې حکومت نه دی توانېدلی تر اوسه پورې د بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه کړي، نو ځکه په زیاتره مسایلو کې د هیواد یا د افغان حکومت د غوښتنې نه منل کېږي. نن د افغانستان ولسي جرګې پر حکومت یو بیا ټینګار وکړ چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دي دوی ته واستوي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر حکومت دغه راز انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکیدونو سره حکومت دا کار نه دی کړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې سوي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته واستول سي. په دې اړه بیا هم خان محمد سیند راپور راکوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ انتقاد کوي او وایي چې حکومت باید د بهرنۍ سیاست کرښې معلومې او د تصویب لپاره دوی ته ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکیدونو سره سره حکومت جرګې ته د بهرنۍ سیاست اساسي کرښې د تصویب لپاره ونه سپارلې.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که
نن بیا هم د افغانستان جمهور رئیس مخاطب ګرځو چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د کورنۍ او بهرنی دریز د درنوي په خاطر د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرښې دوی ته د تصویب لپاره ورواستوي.
دا انتقاد او غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې له روسیې څخه یې د پوځي مرستې غوښتنه کړې او ورته سترګې په لاره ده. د جرګې غړي عبدالرحمن رحماني وویل حکومت باید د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي ځکه چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري او له بلې خوا د دې هیواد د مخالفې لوري روسیې څخه د مرستو غوښتنه کیدای شي په مجموع کې پر اړیکو ناوړه اثر وکړي.
رقابت شرق و غرب تماما جهان
د ختیځ او لویدیځ ترمنز رقابت ټولې نړۍ لیدلی. په دې رقابت کې به بیا وویني چې تاوان چاته رسیږي. هغوی به په خپله مخه ځي او زیان به یې زموږ بېوزلې ملت ته پاتې وي. د بهرني سیاست اساسي کرښې باید د ملت د استازیو په مشوره جوړې شي.
د وویل که حکومت له روسیې څخه پوځي مرستې غواړي نو له امریکا سره د امنیتي تړون لغوه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې شوي او ډېر ژر به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول شي. د دې وزارت د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا آزادی راډیو ته وویل
استناد خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان
د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرښې د پنځه حلقو په رڼا کې د بشپړېدو په حال کې دي. مسوده یې ټولو اړوندو ارګانونو ته استول شوي او په نږدې ورځو کې به په 1500 مادو کې ولسي جرګې ته ولیکل شي.
د وویل په دې مسوده کې د عالمانو، متخصصینو او د پوهنتونونو د استادانو نظریات اخیستل شوي دي. د ولسی جرګې غړي تاکید کوي چې د هیواد د بهرني سیاست په اساسي کرښو کې دی. د هیواد ګټې، سوله، پرمختګ او داسې نورې ټولې ښېګڼې په پام کې ونیول شي.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا ملا صدیر دوت خواور دل چې د ماشام په بجو باندې په همدې څپو خبرونه پیلوي. خو لا هم مخکې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. راپورونه وایي چې په پکتیا کې د مرکز ګردی سره د وو ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې دي او خلک نسی ور باندې تللی. نور حال به له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکړي.
دا پکتیا مرکز ګردیز او ډنډی پټان سرحدي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لویه لار د احمد خیل ولسوالۍ په شواد تنګي کې د تیر مازدیګر راهیسې د وسلوالو لوري تړل شوې او لا هم تړلې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي همدومره مني چې لار تړل شوې ده، خو پرته له دې چې وایي سیمې ته یې ځواکونه لیږلي دي نور هیڅ نه وایي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا لار په هغه ډول چې تړل شوې تړلې پاتې ده او هیڅ نه دي شوي. د همدې لارې دوه موټر چلوونکي
لاره بنده ده، اوسا بنده ده، اوس دروغ له ما بنده وا.
حکومت وای زمون خلاص کړي.
حکومت چی ته لږ خلاص مو کړي، اوسا بنده اوس نه اوس رو.
نو می ګل ماما څه کار ہے څه کار بس دا ډیر وری کې و شر نه او مدخل و دا وس پر لی وډور وډي لاره بنده ده. نو می لاره پوری د خال کوړال ته غرزو واپس بیا پاته نه لګیږي چې دی په خوړی غ خاطر نور موټر شتا او ک نشتا.
دوی دا هم وای چې دوی تر یو ځای عاجل سوارلی رسوي، هغه ورسته لډر پلی مزل څخه یا هغه لور ته موټر پیدا کوي او یام ساتونو ساتونو د موټر انتظار کوي. یوازې د غلار نه ده چې تړل شوی. لنن سهار رئیس د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت ترمنځ غځېدلې لار هم وسلوالو تړلې ده او خلکو ته په لاؤډ سپیکرونو کې اعلانونه کړي دي چې له دې لارې څخه تګ راتګ ونه کړي او په ټوله لارې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د پکتیا د زرمت لارې دوه موټر چلوونکي
ز خانان د ګردیز او زرمت دغه تر مابین دغه ځای کې چلیږو. لاره خو داسې ده چې د منځنۍ د کومو عام لاره چې ده دا ټوله بند ده. بمونه دي پکې، طالبان دا ویناوې کوي چې بمونه مو یخې دي او جنګ وي او بمونه موږ په خپله ولیدل چې ملي اردو خلاص کړه.
نوم یې ظاهر خان ده، زه ډریور یم د زرمت د ګردیز لویې لارې. پرون خو بېخي صحیح وو، نن سهار چې موږ ګاډۍ ته راغلو په شپږ بجې شپږ نیم بجې موږ هلته شتېنې، هلته چې راورسېدلو بیا یو ډاکټر مخته راغلې بېرته راته اوس ویلې موږ طالبانو راوګرځولو چې دا لار بنده ده مځې.
د دې دواړو تړل شویو لارو په اړه د پکتیا ولایتي شورا او پارلمان وکیلان هم معلومات ورکوي او وایي چې دوی د دې ستونزو په اړه له حکومت سره په میاشتو مخکې غږېدلي او اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د شپږو ولسوالیو د تړل شوې لارې په اړه د ولایتي چارواکو غبرګون هم واخلو. اخلو خو سره لا څونه یو بریالي شوی خو د زرمت لارې په اړه د زرمت ولسوال کفتان اخلاص ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
لار هیڅ مشکل په لار کې نشته د موږ وسوال پونګونه په اوصاب او اوصاب المسالات کې لار ټول تر کنټرول لاندې ده هیڅ نو مشکل نشته او د دښمن حرارتي جنگي تحرکات موږ متوجه یو او هغه به له ځان څخه مستقیم تاسو
د وسلوالو طالبانو وایي ځبی ولا مجاهد وایي چې ختیز لور ته د شپږ ولسوالۍ لارې زګه تړلې ده چې دوی په هغه ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو او بریدونو پلان جوړ کړی دی
ازادي رادیو لوونه ترو
اوسم یو بل مطلب ته پام وکړئ د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال پراختیا ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه د کرنې وزیر اسدالله زمیر ویل چې د دغه 300 میلیونه ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروګرامونه عملي سي صفي الله ستانکزي په دې اړه ریپورت چمتو کړی
کرنه چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یو اصلي لار بلل کیږي د عصري کېدو او ښه کېدو لپاره ځینې کارونه دوام لري د کرنې د سیمه ییزې پراختیا پروژه یو له همدغو هڅو شمیرل کیږي چې په تطبیق سره به د افغانستان په شمال جنوب او غرب کې مهم پرمختګونه وشي د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د 300 میلیون ډالري پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقه پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي
د سې بخش فعالیت های خود د پروژه ها تنظیم خاط کردن
دی وی په درې برخو کې به دغه پروژه عملی شي لومړی وی د غنم وده ده دویمه برخه لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي او درېمه برخه د مالدارۍ په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي دا ځل کاری پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او دا ځل اړتیاوې هم په ګډه وپیژندل شوې
ترکان شناسایی شو
د شنبه پورې په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلن کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې رئیس لاسلیک کړچی ته مدد دی ویسید له خوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پریچارنه وشي د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو حدسې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر څه موده مخکې وویل چې هیواد یې له یو فعال کرنی سیستم پرته خوندي نه شي پاتې کېدی په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مشر هربرت سمیت وویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ییزې پراختیا د پروژې په عملي کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروژه ده دغه پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانیږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافی خوراکي مواد ولري او ټول افغانانو ته اقتصادي امنیت تامین کړي موږ نن د یو کلن کاري پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ییزې پراختیا د 300 میلیون ډالرو په پروژه کې شامل ده افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانیو پورې کرنیز محصولات له بهره واردوي چې دغه کار نه یوازې د کرنیزو محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي کته هم لڅو کلونو راهیسې د کرنې په برخه کې پروژې عملی کیږي خو د چارو کارپوهان ټینګار کوي تر هغه چې دغه سکتور لپاره د مډرنا کرنې سړو خونو او بازار موندنې په څیر بنسټیز کارونه ونه شي شته ستونزې به دوام پیدا کړي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
مصری چرواکی وایي د هغه روسي الوتکې چې په سینا ټاپو ازمکې لودلې نن د سلو تنو مسافرو مړې موندلې دي دغه الوتکه نن له 224 سپرلیو سره د مصر په سینا ټاپو ازمکې لودلې ده د مصر د ملکی هوایي چلند اداره وایي د الوتکې هیڅ مسافر ژوندی نه دی پاتې سوی د مصر د کابینې د راپورونو سره سم په مسافرو کې درې اوکراینی وګړي او یو د بلاروس وګړی شامل و تفصیل له فریبا ظاهر څخه
راپورونه وایي دغه روسي مسافر وړونکي الوتکه نن د سینای په شمالي برخو کې په یوې غرنۍ سیمه کې لوېدلې ده چې د مصري چارواکو په خبره په بشپړ ډول له منځه تللې ده په الوتکه کې 224 تنه سپاره وو د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل په سینای کې خبريالانو ته وویل
فريق عمل هينتقل فني
هينتقل دوی ټاکل شوی د پیښې سیمې ته د تخنیکی عملیاتو یو ډله ورسېږي او د څېړنې چارې پیل کړي طبعا په دې اړه په مصر کې د روسي د سفیر سره تفاهم او همغږي
او فيه تنسيق
دغه ای دریسو شل دوله مسافر وړونکو روسي الوتکه نن له شرم الشيخ څخه د سن پترزبورګ پر لار وچی تر الوتو شاوخوا 30 دقیقې وروسته له راتاره ورکسوه روسي چارواکي وايي په الوتکه کې د 5 ماشومان په ګډون 212 تنه مسافر او 8 تنه عمله سپاره وو اکثر مسافر روسی وګړي شدل سوي چې د رخصتیو تیرولو لپاره مصر ته تللي وه. د مسافرو د کورنۍ غړي د سنت پیټرزبرګ په هوایي ډګر کې د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته انتظار باسي. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې صدر اعظم دمیتری مدویدف ته یې سپارښتنه کړې چې د الوتکې د سقوط د څرنګوالي د څېړلو لپاره یو حکومتي کمیسیون جوړ کړي. د مصر امنیتي سرچینې وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښیي دغه روسي الوتکه دې ویشتل سوې وي. سینای په مصر کې د هغو یاغیانو یو مرکز بلل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي او په وروستیو میاشتو کې سلګونه مصري سرتیري او پولیس وژلي دي او هم یې پر ځینو لویدیځو اهدافو بریدونه کړي دي.